ایوادو په مجموع کې دی غواړي چې د همکاري د مختلفو ایوادو سره د نړۍ په سطح ولري. او د یوکرين په قضیه کې کمالا هاریس د یادونه کړې ده چې غواړي چې یعنی هن مالی هن نظامي کومکونه یوکرين ته زیات کړي تر څو چې روسیا ونه توانیږي چې له خپل ګواښ اروپا ته وړاندې کړي او نور هم اروپا ته رامخکې شي. نو په دې اړه غواړي چې اته د ناټو سره کومک زیات کړي او پاینال کې په روس باندې بعضې تعزیرات مثلا دی وضع کړي. خود ترامپ چې دا بالکل برعکس دی، دا غواړي چې په یوکرين باندې مکمل کومکونه چې دي هغه بند کړي، ځکه دی وایي چې دا کومکونه باید اروپا اروپایي وزونه ورته وړاندې کړي روسیې ته.
مننه. او ډېر لاند کې د منځني ختیځ پر جګړه د امریکا د انتخاباتو اغیز راته کتنه وکړي.
نو دا د منځني ختیځ کړکیچ دا واقعیت دا دی چې دیتا هم دیموکراتان او هم جمهور خان چې مثلا کمالا هاریس او ترامپ دی ډېر داسې واضح پالیسي نه لري، ځکه چې دا د ورځ په اساس باندې یعنې دا ته تغییر خوري. خو په مجموع کې کمالا هاریس غواړي چې اوربند اعلان شي او پاینال کې د دوو دولتو چې د اسرائیل او د فلسطین دا پایس ته یو حل لار ورته ای چې دوا دولتونه جوړ شي. خو د ترامپ بیا د تمرکز په دې دی چې باید منځنی ختیځ کې همکاري باید هیوادو منځ کې زیات ای چې یعنی د اسرائیل او سعودي عرب سره کومکونه ډیر شي او د فلسطین یو ځانګړی دولت چې د هغه په جوړېدو باندې اعتقاد نه لري. نو دا به ګورو چې دا د دې چې کله خودت عربان چې په امریکا کې دي د دې دواړو کاندیدانو په پالیسیانو باندې چندان اعتبار نه لري.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د چارو شنونکای احمد ضیا وحدت او چې د متحده ایالاتونو له انډیانا ایالت څخه د امریکا د انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګندو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو د امریکا د انتخاباتو په بحث کې لنډه شیبه نور هم تمکیږو. نوري صاحب په سټوډیو کې را سره دی. نوري صاحب، څه وخت تمه ده چې د انتخاباتو نتایج به اعلان شي؟
وړاندوینه ډیره ګرانه ده، ځکه چې په ډیرو ایالتونو کې، البته په هغو ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکي بلل کیږي، و ایالتونه دي د ځینو البته رای شمیرل شوی دی او ګټونکي هم اعلان شوی دی، خو په ځینو کې تر اوسه هم څرګند نه ده. او دغه بهیر لکه څنګه چې خپله هم د جمهوری پالو کاندي ډونالد ترامپ نن په فلوریدا ایالت کې چې رای واچوله، وویل چې څو ورځو کې ښایي د دغو نتیجو د دغه انتخاباتو لومړنۍ نتیجې څرګندې نشي، ځکه چې هر ایالت ځان ته سیستمونه لري. د ډیرو ایالتونو کې چې له مخکې رای ورکول شوي په لسګونو میلیونو ته رسیږي، او هغه بهیر له انتخاباتو له ورځې مخکې پیل شوی نه دی. د انتخاباتو له ورځې سره سم په دې ایالت کې چې د رایو ورکولو بهیر پیلېږي، مخکنۍ رایې هم شمیرل کیږي. نو دا بهیر یو وخت نیسي او لومړنۍ نتیجې ښایي د رسنیو لخوا چې پر دغو انتخاباتو څارنه کوي په څو ساعتونو کې را څرګند شي، غیر رسمي نتیجې چې کوم کاندید هغه ایالتونه ډېر ایالتونو کې الکترال کالجونه ګټلې دي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د خبرونې په د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم د امریکا د انتخاباتو اړوند مسایل وڅېړو. خو اوس
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. ډاکټر یحیی وردک
انګرید فون هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حق له آلمانی ته وژباړل.
داغلی هایسلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمننده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دی ړانده شي چې اتڼ وهي تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه یم.
د پستخې ژپنوم د آصف عمر ناول چاپ شو.
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بم الوتی، بچیان او ښځې وژل شي.
سندرغاړي نغمه د افغان جنو حقونو ته اندېښمنه ده.
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د افغانی او افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمني ژباړونکي او لیکوالي انګرید فون هایسلر یادخونډه تیرونې د اکتوبر 28 په بوند کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د 80 کلونو په عمر مړ شو. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمني ژبې ته وژباړل. د دې پیاد په بوند کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه. یوشمیر کسانو حضوری او یوشمیر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. داخلي هایسلر د ستکو پاړه غونډه ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی وردک په خپل وینا کې اشاره وکړه او ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پانتونونو کې. دیر شکالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروست نور دیر ترینینگون او زدکر کردی دی دی نره پا بلا بلو حوادونو که پا امریکا که با داتلا حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملن دی گروپون و سنبالخت او سرقم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دو په حق له نور هم لوړ زده کړې کړي دي.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې د شکلنی معلمې ورسته اغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په ورستیو شاوخوا دولسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، آوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په حق له خبرې کړې و، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلی آثار او یا د دغه شخصیتونو په حق له آثار ژباړلې دي.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه و. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګرید فون هایسلر سره زه د 2011 کال راهیسې همکاري لرم. هغې په جریان د دغو کلونو کې 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله، د پښتو ادبیاتو او باچاخان و عدم تشدد په حق له انګلیسی څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسی کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کا عقب وژباړه، بیا به ما تراولیگا ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړوه، یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به کوه په خپله مال دی او یا به بل ډیزاینر ته ورکا او بیا به کله کله به د دو د چاپ دپاره به یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل.
د اغل هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا د پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له د بیلا بیل ژباړې کړې وې. دوه درې کتابونه د ګاندی په حق له د ژباړلې دي. همدا شان د نورو نړیوالو که دا په انګلستان کې وو که دا اروپا کې وو او که دا په نورو هیوادونو کې وو دی د سولې او عدم تشدد بیلابیل کتابونه ژباړلي دي د انګلیسي نه آلمانی ته. زه پخوا 15 کاله راهیسې د یو چا په لټه کې ومه چې د باچا خان کتابونه د پښتو نه آلمانی ته او یا د انګلیسي نه آلمانی ته وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم دی او لویترین ژبه په اروپا کې آلمانی ده، د آلمانانون ایت نپیژندلا. نو ایدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوې وه او ډیره علاقه پیدا که. او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغی نه وروسته د باچا خان سره ډیره علاقه پیدا که. د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو او دا به م سمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو دې د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه ای چه ول وستل ویش بارل دی غنی خان سرش وچ دی زوی دی دی غنی خان پا حق لدی یو کتاب ولی که خپله ایراجه مکی او دیدی شیرونم و چاپ کل. دی همدست شان دی رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی تا ویش بارل شا. دی ملی هنداره مکمل پدری و توکو که چاپ شویده و همداشان زن تاریخی کتابونه لکه ده الفنستون کتاب یوالوی برخه و همداشان ده معاصر و ادبیاتو لکه ده گلپاچا الفت غره نصرونه ده انزور صاحب زن نکلونه او همدست تاریخی کتابونه ده روش بارد.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلې هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی و، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړې؟
او پښتو نسخه ما دې ته ښودلې وه خو د انګرید فون هایسلر پښتو نو زده، هغه چې ژباړه کړې دي هغه راسند پښتو نه دي کړې. په دې آخر وختونو کې همغه تاسو یې چې یادوئ زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسي ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا که او دو انګلیسي مو مرمن هایزل تور کلا. هغه هم همغه لوی د باچا خان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کار یې پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما ژوند او مبارزه مو ویل، اسما ژوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان. ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې دې ته اشاره وکړله چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله، مرسته به مو کوله، نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نه و پرتله کړي، انګلیسي او اصل پښتو، چې په آلمانی ژبه کې یو څه دقت وشي؟
او موږ دا کړي دي، پرتله کړي دي، او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هند څه لیکوالان راغلي دي، هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولی دي، دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی. هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی 15 کاله مخکې د باچا خان انګلیسی کتاب نو موجود چې موږ بیرته ورکړی وای.
او که چېرته د شعرونو برخې ته راشو، تاسو دې ته اشاره وکړله چې د غنی خان شعرونه یې هم آلمانی ته ژباړلي وو، د رحمان بابا هم، دا یې همداسې موزون ترجمه کړي دي؟
او او دې به دغه ترجمه دلته ځینې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیږل، پوهانو ته به لیږل، د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي، نو هغوی هم دا کتلی دی او دای ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شعر ترجمه د راسان د یوې ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی، او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي شي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. خو ما دلته ډیر کوشش وکړه چې د موږ پښتانه لیکوالان، ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي، خو له بده مرغه هیڅ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلې او نه وه تړلې او نه تړي. نو ما دې دغه کار کړی دی، البته په دې کې به ستونزې وي، خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالان دغه کتاب وګوري، ایډیټ یې کړه او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وښیي، را ویلېږي په لیکلې توګه، موږ به بیا په بل ایډیشن کې چاپ د چاپ دپاره به ایډیټ کړو.
ډاکټر صاحب، ورته تاسو وروستی ځل میرمن هایسلر کله لیدلې وه؟ یعنی تر مرګ مخکې څومره وخت مخکې لیدلې وه؟
په 2023 کال کې، یعنی پر اوسه کال، موږ میرمن هایسلر دوه وارې دلته د موږ او دفتر ته راغلې وه. دلته د موږ سره ما په کور کې یوه هفته اوسېدله، یو وارې، دوهم وارې، څلور ورځې وه. لومړی ځل چې پروسه راغله هغه مو د دې دپاره راغوښتی وه چې د دې همدغه د شلو نه زیات فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو. هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړله، هغې ته مو درې د بېلابېلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکادمۍ یو تحسین نامه یا ستاین لیک دلوب داد، افغانستان کلتوری و دی طولنه دی افغانیک دی خوانه، او دو همزل بیا دی استقلال دی ورد المانزنه پا هرت خار که دی تا هم یو بل ستاین لیک ورکر شا، او دلتا مو همکار وکی پا بیلا بیلو کتابونو دې په کتابونو، او هم ډیر ښه وخت تیر کړ او دا ډیره خوشحاله وه. حتی تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم، زوی یې راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشحاله وه د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړی وه.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، ستاسو کور ته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې ستاسو په یاد وي.
د دې پیژندګلوي د ما سره وه زیاتره، یعنی ښه هغه یې درلوده، او د هغه کمو افغانانو سره وه. دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په 1.5 کلو راهیسې موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ تر نامه لاندې سیمینار جوړوو چې هغه مو څو وارې راغوښتې ده، او همداشان د دې ځنو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل، د ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچا خان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و، او دې غوښتل هم چې د باچا خان په معرفي کولو، یعنی د دې د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یا بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي، چې یو مسلمان تقریبا 100 کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و، او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د آزادۍ د پاره کار کړی دی.
له ډاکټر یحیی وردک څخه په مننې د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د ژباړې په اړه اورېدلی شئ. دا به واورې چې نوي ټکنالوژي په ترجمې څه اغېزې کړې دي. خو له یوې خبرتیا وروسته غزل لرو.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د سش کال د جنۍ شریف د بنسټ د لومړي جایزې د ګټونکي کامله عزیزي یو غزل د دوی په شخ.
زمبا حس کغاړه ټیټ بیرغ به د ماتم نیم، راب مسیحا شي تلبا پټ خله مریم نیم، سپین وربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی، اوخ کی ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم، مست زلون تریو سمندر خاور لاندې شوی دی، مست زلون تریو سمندر خاور لاندې شوی دی، هر څوک ناری د آبادی و هم چیم نیم، مس زلون تریو سمندر خاور لاندې شوی دی، هر څوک ناری د آبادی و هم چیم نیم، دکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو، بیا وطن ناری کړې هی ایوبه تر تا کم نیم، لبی مخخی پسر احساس تڑی اروا ویل، شو مها غویر چی نور پزرونو کی دزغم نیم، ستا پیاد دبلی دیوی سپین رنا سپین علا، ندیکرم بیلتون بدلا سباغ ایرم نیم، ستوری دیراندشی چی اتن وحی تر نیمش پی مخ دی تور سپغمی چی با خبر ستا پغم نیم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه د پاستغه ژپنوم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژ د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شوی، د دماغه وخت نه عمیق لیوانتوب ته تللی. عمیق لیوانتوب څخه دا ده چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني، نور انسانان نه ویني، واقعي انسانان نه ویني. بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان دپاره، د خپلې ټولنې کې د یو موقف د ترلاسه کولو دپاره. هغه غواړي چې د افغان نارینه، البته ټول افغان انسان نه، د افغان نارینه په هکله تحقیق وکړي چې دی د ځان په هکله، د چاپیریال په هکله، چې په هکله ټولنه او بیرو حشیانو ژوند شي نو دا ټول پکې راځي. د چاپیریال پاکله او د خدای او دین پاکله څه فکر کوي؟ هغه پیری هم د یو پوهان سره د پوهان نه دا پوښتنې مطرح کوي هم د دنه دا به راټولوي بل تحقیق کې ځای په ځای کوي. او بل دا چې هلته دی بچیان چې دی دی غواړي چې د بچیان غېږ کې ونیسي خو هغه بچیان غېږه نه ورکوي. هغه بچیان حتی دی ټچ کولی نه شي، دی لاس پرې لګولی نه شي، مګر هغوی دا هم ټچ کولی شي. هغوی دا ټچ کولی شي، دی نه شي دی په هغوی لاس لګولی نه شي، هغوی په دې لاس لګولی شي. خو دی حیران شي ولې داسې دا کوشش کوي چې دغه خنډ مات کړي او خپل بچیان په غېږ کې ونیسي، خپله مینه پرې باندې ولګ مصرف کړي. نو دی بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفحې وروسته دی دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې دی بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او دا ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو بچ ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بې کوری. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډه او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې دغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکړو بم ته.
لکه چې لیکوال ښاغلی عمر څخه مننه چې د پسخې شناول په اړه دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
د ژباړې په اړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسه ښکلې کندهار په انځورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. ښاغلی سیلانی په کابل کې په غالب پوهنتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکي اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا. ان الکترونیکي اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته، او اکثره ترمینالوژي د تخنیکي وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته. په تاسو مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونو یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو، او دا ډېره مرسته کولی شي ترڅو موږ پوسټ وکړو یا خپل هغه فصل بندي یا کنټینټ ډېر ښه پ تیار کړو. متاسفانه چې دا شی زمونږ پښتو ژبه کې زمونږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې یو شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک چې ژباړه کوي یو سره مخامخ کېږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډر ستونز سره مخامخ کیږي چې دا بل ستونز ده. او بل ستونز دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري، یو ترکیبونه لري. موږ په ساينسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونې یا اصلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت ته کرا شو. فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي، کمې نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي، ماته وی لنډ لنډ جملې ترې جوړوي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغسې مسایل سره ډېره دقیقا مخامخ کیږو. دقیقا جملې ډېرې اوږدې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ ماتې کړم او خپله ژبه ته په لنډو لنډو جملو راوژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانمودېږي، خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنی مفهوم یې نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه که اوږدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ اوږدې جملې جوړو عام لوستونکی خسته کوي او هم مفهوم سم نشي افاده کولی.
که چېرته د ترکی برخې ته راشو، د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې په څه کې دي؟
په ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آري ژبو د کورنۍ نه نه ده، اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبره په فایلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوت دی. او بله متفاوت ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالومه.
که څه هم له ترکی سره ډېر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چېرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګورئ، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته یې وژباړئ؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ د هغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه یې اوږده دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوئ چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي؟ ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده، مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته وارخ لري او دا یو مؤثره پدیده ده په ژباړه کې، دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره کله جوړښت راشي، ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنی ډېره تر ډېره د ژبو کې ده. هغه هم
نه اوبخشې سیلانی صاحب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي یو شی په اسانۍ را ترجمه کړي؟
دقیقا دا کولی شي، مګر د ټیکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غني ده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو، مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیواله ژبو ته چې ډېر کار شوه دی آی کې ورته مکمل ژباړه وکړي. ډېر ته بیا ضرورت لري، ډېر ته ضرورت لري.
اما ترکی څرنګه؟ ترکی څرنګه سیلانی صاحب؟
ترکی ښه ده، تخنیک په لحاظ ترکی ته اے آی کې کار شوی دی. زه نه پوهیږم، زه ګوګل د ژباړې په برخه کې اے آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
د اے آی له کوم څخه استفاده کوم؟ د اے آی له کوم
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لنګویج که ژباړې کوم د ژبپوهنې په برخه کې، نو لنګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالاتو په برخه کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفې برخې ځانته لري چې زه د هغې مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوی شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او پر اخیر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده، لکه اے آی چې څنګه روان دی، د ژباړې بهیر بډیر آسان نه کی په نړۍ کې او ډیر به ساده نه کی
خال شي ورز کله کله فکر کوم چې کدی AI پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي دا سی یو ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو او ممکن دا سی ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډیر کم ضرورت یعنی دا اوس په ځینو ژبو کې حتی AI ډیر ښه کار کوي ډیر ښه کار کوي هغه ژبو کې البته ژباړونکي ته یا هغه فزیکي ژباړونکي ته ضرورت وي چې ایډیټ وکړي یا پوسټ ایډیټینګ وکړي چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په AI کې ډېر ښه استفاده ترې کېدلی شي
له ښاغلي سیلاني مننه وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر للارې د مبارزې په اړه اوریدلی شئ
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تتللې دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو دوی د طالبانو له لورې پرنجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې بللې دي او خپل ژغې اوچت کړی دی زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي سندرغاړي خبرې نغمه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زکه خوب پورته کو د دوی د حق او حقوق لپاره زکه چې رښتیا هم اوس تورتیا روته پات دي د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د شوزو आवाज د شوزو مخ هغه هم عورت بولی نو ډیر د تعصب خبره ده
اغلی نغمه وای د تروسه پوری پر افغان جونو خوځو د زکرو په شمول بیل ابیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دي د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې لښ پګم ټولګي پور ته لزده کړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیس د دوی په لوړو زکرو هم بندیز لګولې دي په ډېرې دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي او تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي لدې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوځو په ننګه غاګ پورته کړي موري وای د هغه لاست لولو حڅ لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوځو د حقونو لپاره شوي وي
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم خوشینیم د هغه دوله سيزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبب خو له لاس ولاړل نه یوازې دا بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان مېرمن خپل هویت له لاس ورکړ
عنوان یک زن کې نیمه از پیکر یک جامعه است از دست داده
د یادونه د چې پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندري هم راته ذکر چې لسیزي مخکي د کلیوالو مرمنو کلابندې ته ویل شوی وي ګودر زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خوانی فولکلوریک اثر دی چې دا په خبره شاوخوا آتیا یا نوی کالا عمر لري
اما هغه وخت هم د کلیوالې پښتنې خځې
د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوې وه او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړه چې افغانه ښځه افغانه پیغله له کارو له ښوونځي له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پرې بندې دي. دا کله بندي په دې سندره کې دوباره را تازه کړه.
مر افغان هنرمندان وایي چې د سندرو له لارې خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخه نیولې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د څه باندې 1,300 آلو د له منځه وړلو خبر ورکړ. یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز ناهیله کړی دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وایي په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینه دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو 3 کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږ اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبان حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان ادا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 3 ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1,328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبان حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګرۍ څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دغه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر د ننداري حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نش کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان دا مهال بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادېږي چې خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ د هغې ورځې چې بې سه ایډیالوژیو انګیرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودې نه شوې، هنرمند په اسانۍ سره سا را ونه شوه کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شتي